نه تشکیلات.
په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوال وایي د تیر حکومت پر مهال زورواکانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې میلیونونه جریبه مځکې غصب کړي چې نوې حکومت یې باید بیرته د هغوی له منګلو خلاصې کړي. د کابل بانک د قضیې په اړه هم د لوی څارنوالۍ وروستۍ څرګندونې درسره شریکوو. نور رپورټونه به مولرو خو پای له خبرونو کوو. نوریا اسنوري د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
پسر که هم فامو کړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي هغو کسان ته چې د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو ضمانت کړی و وخت ورکړی چې تورن کسان لوی څارنوالۍ ته حاضر کړي کنه له دوی سره به قانوني چلند وکړي. د ترکیې حکومت د سوریې کوبانی ښار ته د عراقي کوردي جنګیالیو د انتقال لپاره زمینه برابروي چې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې لخوا د دې محاصره شوي ښار له مدافعانو سره مرسته وکړي. عراقي چارواکي وایي یو انتحاري برید کوونکي د بغداد په مرکزي برخه کې د شیعګانو پر یو جومات برید وکړ چې لږ تر لږه لس لمونځ کوونکي وجل. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي هغو کسانو ته چې د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو ضمانت کړی و وخت ورکړی چې تورن کسان لوی څارنوالۍ ته حاضر کړي کنه له دوی سره به قانوني چلند وکړي. د لوی څارنوالۍ وایاند بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل
به او اشخاص افراد ضمانت کننده مولد
داده میشه. هغو اشخاص او افرادو ته چې ضمانت کړی و وخت ورکول کیږي چې باید هغه اشخاص لوی څارنوالۍ ته وسپاري چې دوی د کابل بانک په قضیه کې ضمانت کړی دی. ښاغلی عزیزی وویل د کابل بانک په قضیه کې د تورنو 19 کسانو له ډلې اووه تنه نیول شوي او پاتې کسان تښتېدلي دي. د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی ورسره ژمنه کړې چې د ملي شورا ټولې فیصلې او مصوبې به ډېر ژر عملي کړي. د ولسی جرګې منشي انجینیر سید اکرام نن خبر اعلان ته وویل چې ولسمشر احمدزی دغه مسله تېره ورځ د ولسی جرګې د اداري پلاوی سره په کتنه کې یاده کړه.
رئیس صاحب جمهور وعده داد کې کدام مصوبات شورا
ولسمشر ژمنه کړې چې د کوم مصوبو په اړه چې مخکې شورا تصمیم نیولی دی ډېر ژر به دغه مصوبې عملي کړي. ښاغلی اکرام زیاته کړه چې ولسمشر احمدزی په دغه لیدنه کې د درې واړو قوو ترمنځ په همغږۍ او همکاري ټینګار وکړ. ویل کېږي د پخواني ولسمشر احمد کرزي د واکمنۍ په موده کې د ملي شورا یو شمېر فیصلې د ښاغلي کرزي لخوا نه دي توشي شوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د روان کال تر پایه د خزینه پولیسو شمیر 15,000 تنو ته ورسوي. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال مسعود احمد عزیزی نن په کابل کې د درې ورځني سیمینار پر مهال چې د پولیسو لیکو ته د خزینه پولیسو د راجلبولو په هدف جوړ شوی و دغه څرګندونې وکړې. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ښځو او د بشري حقونو د برخې مشر حکمت شاهي وایي د پولیسو لیکو ته د خزینه پولیسو راجلبول د دوی کاري لومړیتوبونو څخه دي. د ترکیه حکومت د سوریه کوبانی ښار ته د عراقي کوردي جنګیالیو د انتقال لپاره زمینه برابروي چې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې لخوا د محاصره شوي ښار له مدافعانو سره مرسته وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن په قاهره کې انقره کې د پالیسۍ د بدلون دغه اعلان وکړ. هغه خبر اعلان ته وویل چې په دې اړه خبرې روانې دي خو د نورو جزئیاتو په اړه معلومات ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې د کوبانی د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا پوځ پرون په دې ښار کې کوردي جنګیالیو ته له هوا وسلې مهمات او نور وسایل واچول. د امریکا پوځ په یو بیان کې وویل چې متحدو ایالتونو د کوبانی په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت په نوم ډلې د وسلوالو پر اهدافو له 115 څخه زیات هوایي حمله کړې دي. د کوبانی ښار کوردي مدافعان له څه باندې یوې میاشتې را په دې خوا د اسلامي دولت د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي. عراقي چارواکي وایي یو انتحاري برید کوونکي د بغداد په مرکزي برخه کې د شیعګانو پر یو جومات برید وکړ، لږ تر لږه لس لمونځ کوونکي ووژل. پولیسو او روغتیایي چارواکو وویل چې په دغه برید کې لږ تر لږه 25 کسان ټپیان شوي دي. پولیسو وویل چې حمله کوونکي هله چاودیدونکي مواد والوزول چې لمونځ کوونکو د الخیرات له جماعت د مازدیګر د لمانځه ادا کولو وروسته د وتلو په حال کې ول. دغه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بغداد په لویدیځ کې د شیعګانو پر یو بل جماعت په برید کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او شاوخوا 6 نور ټپیان شوي وو. د تاجکستان ولسمشر یوه مسوده پارلمان ته وړاندې کړې ده چې له مخې شاوخوا 10,000 بندیان بخل کېږي. د ولسمشر دفتر نن وویل چې د دغې مسودې له مخې ښځې، واړه ماشومان، معلولین، د جګړې سابقه لرونکي او بهرني اتباع او هم هغه بندیان چې د بند لږ تر لږه درېیمه برخه یې تېره کړې وي خوشي کېږي. خو د بخښنې په دغه فرمان کې هغه بندیان نه دي شامل چې د قتل، خیانت او تروریزم په ګډون د جدي جرمونو له امله سزاوې ورکړل شوي دي. د 2018 میلادي کال د بخښنې په مخکېني فرمان کې 4300 بندیان خوشي شوي، د 5000 بندیانو د بند موده کمه شوې او 15000 کسانو ته له رسمي تورونو برعت ورکړل شوی و. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر وایي د دې اتحادیې د بهرنیو چارو شورا به نن په غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د ټینګ شوي اور بند څرنګوالي په اړه بحث او خبرې وکړي او هم بخښي پر روسیې د اروپایي اتحادیې بندیزونه وڅېړي. کاترین اشتن وویل دغه شورا به روان وضعیت وڅېړي او په دې اړه به چې زموږ راتلونکي اقدامات څه وي پرېکړه وکړي. لبلې خو د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي د اوکراین له وضعیت څخه په استفادې روسیه د دې هیواد په موقف کې واچوي. لاوروف دا څرګندونې نن په موسکو کې وکړي او زیاته کړه چې د موسکو او واشنگتن ترمنځ سړي اړیکې به تر یو وخته دوام وکړي. هغه وویل واشنگتن هڅه کوي چې روسیه له اروپا جلا کړي او د متحدو ایالاتونو پالیسۍ د اروپایي اتحادیې پر غړو منفي اغیز کړی دی. او د اوکراین له ختیځ دونس کار څخه راپورونه وایي چې په دې خار کې یو قوي چاودنه شوې ده. چاودنه علت نه لري څرګند خو د راپورونو له مخې یو شمېر ودانۍ ورانې کړي خو ځاني تلفات نه لري. د خپل سره اعلان شوی جمهوریت او چارواکي وویل د اوکراین د ځواکونو لخوا یو توغندی د کیمیاوي وسایلو د تولید پر یوې فابریکې لګېدلی خو دغه ادعا تر اوسه خپلواکو منابعو نه ده تایید کړې. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب اوریدلی شي. د افغانستان لوی څارنوال وایي د تیر حکومت پر مهال زورواکانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې میلیونونه جریبه مځکې غصب کړي چې نوی حکومت یې باید بیرته د هغوی له منګلو را خلاص کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وچې د افغانستان لوی څارنوالي وایي که د کابل بانک په قضیه کې د تورونو کسانو ضمانت کوونکي تورن کسان محکمې ته حاضر نه کړي نو ضمانت کوونکي به محاکمه کړي. یو شمېر افغان او لویدیز چارواکي وایي د حقانی شبکې دوه غړي چې کابل ادعا کوي افغان ملي امنیت نیولی اصلا د خلیج په عربي هیواد بحرین کې نیول شوي دي. په دې اړه رپورټ درته وړاندې کوو. له دې امام خبرو چې په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ لمانځل شوې ده. د افغانستان د فائدامې وزارت چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو لوري د تخریب شوو پلونو او پلچکونو او ورانو شوو لارو د جوړولو لپاره لسګونه میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. دا او نور رپورټونه په همدې نیم ساعت خبري مجله کې وړاندې کوو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نه بیا اوریدل شي. د افغانستان لوی څارنوال وایي د تیر کال د تیر حکومت پر مهال زورواکو د هیواد په بیلابیلو برخو کې میلیونونه جریبه مځکې غصب کړي چې نوی حکومت یې باید بیرته د هغوی له منګولو خلاص کړي. لوی څارنوال محمد اساق الوکو ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل د دوی د ارقامو له مخې په ټول هیواد کې د غصب شوو ځمکو اندازه 4 میلیونه جریبو ته رسیږي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د غضب شوی ځمکو د ژغورلو لپاره د نوي حکومت د هڅو له پیل سره سم د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په تیرو کلونو کې تر ډیره زورواکانو د ځمکو په غصب کې لاس درلود. لوی څارنوال محمد اساق الکو له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ولسمشر اشرف غني احمدزی باید له غاصبینو څخه د ځمکو په راګرځولو کې په بشپړه توګه قانون پلی کړي. ښاغلی الکو وویل هیله مندي شته چې ولسمشر احمدزی به د ځمکو له غاصبینو سره جدي چلند وکړي.
په دې کې شک نشته د مځکو په غصب کې زورواکان او چارواکي شامل دي. اوس نوی ولسمشر غواړي زورواکو سره خپل زور ووهي، په زور اور باندې قانون پلی کړي. زه هیله من یم هغه چا چې ځمکې غصب کړي په هغو باندې قانون پلی شي.
ښاغلی الکو وویل د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له 4 میلیونه جریبه زیاته دولتي او شخصي ځمکه زورواکانو لنډه کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې هم تیر کال د ځمکو د سلګونو غاصبینو لیس برابر کړی و خو هغه مهال موضوع تعقیب نشوه او مسله په خپل ځای پاتې شوه. اوس د دولتي او شخصي غصب شوي ځمکو د مستریدو په برخه کې ټولې هیلې نوي حکومت ته دي چې دوی به په دې برخه کې څه وکړي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان وایي که څه هم د ځمکو بیرته راګرځول اسان کار نه دی خو د ملي وحدت حکومت په قوي اراده سره کولای شي دغه کار ترسره کړي. کارپو میر احمد جوینده ازادۍ راډیو ته وویل دا چې د ځمکو غاصبین تر ډیره حکومتي چارواکي دي په هر ډول چې کیږي باید قانون ور باندې پلی سي.
دلته دوه پیوند موجود دي. یو دا چې د ځمکو غاضبین له کابینې نیولې ان د ولسمشر تر مرستیالانو پورې ریښې لري. دوهم د یوې پخې ادارې نشتوالی، او بل دا چې عدلي او قضایي ارګانونه ناتوانه دي چې د ځمکو غاضبین عدالت ته راکش کړي. زه امیدواره یم چې نوی حکومت به له تیرو تجربو نه په استفادې سره موضوع وڅېړي او د حل لارې به ورته ولټوي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات ځمکه په کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې غصب شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني احمدي تیر اونۍ امر وکړ چې د پوهنې وزارت د غصب شوې ځمکو او جایدادونو په ګډون به ټولې ځمکې بیرته راوګرځوي. د ښاغلي احمدي دغه څرګندونې د عامو افغانانو او مدني ټولنو له ګرم هرکلي سره مخ شوې او سپارښتنه یې وکړه چې حکومت باید په دې برخه کې هر ډول هڅې دریغ نه کړي.
و موردل چې د افغانستان لوی څارنوال وایي د تیر حکومت پر مهال زورواکانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې میلیونونه جریبه ځمکې غصب کړي چې نوی حکومت یې باید بیرته د هغوی له منګولو را خلاص کړي. خو آیا نوی حکومت به دا کار وکړلی شي؟ د دې یوه بېلګه د کابل بانک قضیه ده چې نوی حکومت په دې بانک په قضیه کې د تورونو کسانو د حاضرولو یا محکمې ته د ودرولو حکم کړی. وویل کېږي چې تر اوسه پورې د دغه تورونو کسانو څخه ګڼ محکمې ته نه دي حاضر شوي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي که د کابل بانک په قضیه کې د تورونو کسانو ضمانت کوونکي تورن کسان محکمې ته حاضر نه کړي، نو ضمانت کوونکي به محاکمه کړي. دا کابل بانک په قضیه کې ښکیل ډیر کسان بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته تښتیدلي چې د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د نیول لپاره یې له انټرپول یا نړیوالو جنایي پولیسو څخه مرسته غوښتل شوې ده. یوسف صدران د موضوع په اړه نور معلومات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی لوري د کابل بانک د دوسیې د څېړلو د فرمان له صادرېدو شل ورځې تیریږي، ویل کېږي چې په دې قضیه کې د څوارلسو تورنو کسانو د نیول کېدو په اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې د دې دوسیې د بشپړېدو او محکمې ته د تورنو کسانو د حاضرېدو لپاره یې نوي اقدامات پیل کړي دي. د دې ادارې ویان بصیر عزیزي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د کابل بانک په قضیه کې ډېر تورن کسان د ځینو کسانو او ادارو په ضمانت خلاص شوي دي، او که ضمانت کوونکي دا تورن بیرته محکمې ته حاضر نه کړي له دوی سره به قانوني چلند وکړي. دغه تورن کسان بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته تښتیدلي چې د ښاغلي عزیزي په خبره د نیولو لپاره یې له انټرپول یا نړیوالو جنایي پولیسو څخه هم مرسته غوښتل شوې ده.
د انټرپول پولیسو ته مکتوبونه لیږل شوي چې د کابل بانک په قضیه کې تورن کسان چې له هیواد څخه بهر دي بیرته افغانستان ته راولیږي. په همدې ډول که ضمانت کوونکي هغه بیرته حاضر نه کړای شي، د افغانستان د قوانینو سره سم به ضمانت کوونکي تر څېړنې لاندې ونیول سي.
جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د میزان میاشتې په نهمه نیټه د کابل بانک د قضیې د بیا څېړلو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د هیواد ټولو قضیو ته به رسیدګي کوي. ښاغلی احمدزی د افغانستان لوی څارنوالۍ ته 15 ورځې وخت وټاکه چې د کابل بانک د بحران عاملین ونیسي او دې قضیې ته رسیدګي وکړي. د کابل پولیس وایي د کابل بانک د قضیې په اړه تر اوسه وتورن نیولي او د نور نیول د دوی لتوانه پورته کار دی. د کابل امنیه قماندان جنرال ظاهر د یکشنبې په ورځ په دې اړه رسنیو ته وویل حکومت باید له نورو لارو چارو د دې کسانو د نیولو لپاره اقدام وکړي.
چیزی که مربوط به پولیس بود ما وظیفه خود انجام دادیم.
هغه څه چې په پولیسو پورې اړه لرله موږ کړي دي. نور کارونه ډیپلوماتیک دي او هم په انټرپول پولیسو پورې اړه لري. د مثال په ډول دوه هندي اتباعو چې د هند سفارت د خوشي کېدو ضمانت کړی دی، درې نور د بانک د چارواکو په ضمانت آزاد شوي دي. دوه نور مخکې له دې چې موږ عملیات پیل کړو پاکستان ته تښتېدلي او دوه نور هم جعلي ضمانت ورکړی دی.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې وروستیو کې د کابل بانک د قضیې اړوند 1.5 دوسیې د کابل د استیناف محکمې ته لیږلې دي. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانانو د ولسي جرګې غړي په عدلي او قضایي ادارو انتقاد کوي او وایي چې دوی باید د کابل بانک په قضیه کې ټول ښکیل کسان له تېښتې مخکې ممنوع الخروج اعلان کړي وای.
خبري مجله اوري.
یو شمیر افغان او لویدیز چارواکي وایي د حقانی شبکې دوه غړي چې کابل ادعا کوي افغان ملي امنیت نیولي اصلا د خلیج په عربي هیواد بحرین کې نیول شوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي په خلیج کې چېرته چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو او حقانی شبکې یو شمیر مشران آزاد ژوند کوي، د دې دوو کسانو نیول د افغان حکومت د مخالفانو پر وړاندې د سیمې د هیوادونو په چلند کې احتمالي بدلون ته اشاره کوي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات تراوري.
د حقانی شبکې د دوو غړو د نیول کېدو په اړه تازه معلومات ښیي چې دا دواړه لومړی د خلیج په عربي هیواد بحرین کې نیول شوي او وروسته بیا افغان حکومت ته سپارل شوي دي. یو لوړ رتبه افغان امنیتي مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، وال سټریټ ژورنال ته تایید کړی دی چې انس حقانی او حافظ رشید په خلیج کې نیول شوي دي، خو دغې سرچینې د خلیج کوم هیواد یاد نه کړ. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم په دې اړه چې انس حقانی او حافظ رشید چیرته نیول شوي دي څه نه دي ویلي. طالبان بیا وایي چې دا دوه کسان د اکتوبر په 12مه نیټه په بحرین کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوي او قطر او متحده عربي اماراتو ته تر لیږدولو وروسته بیا افغان چارواکو ته سپارل شوي دي. خو افغان مقامات وایي د انس حقانی او حافظ رشید د نیولو عملیات د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شوي او امریکایي قواوو پکې ونډه نه درلوده. د طالبانو یو شمېر غړي او د حقانی شبکې ځینې مشران تر اوسه پورې په قطر کې په آزاد توګه اوسېدل. قطر تر دې مخکې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې هم رول لوبولی دی. طالبان وایي دواړه نیول شوي کسان دوحې ته تللي وو چې د حافظ رشید له ورور محمد نبی عمری سره چې له ګوانتنامو قطر ته لیږدول شوی دی وویني. طالبان ویلي د انس حقانی او حافظ رشید نیونه د هغه موافقه خلاف ده چې پر اساس د ګوانتنامو له زندان څخه قطر ته د انتقال شویو طالب مشرانو او د هغوی د خپلوانو ترمنځ د لیدلو اجازه ورکوي. افغان او امریکایي چارواکي وایي د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI له حقانی شبکې ملاتړ کوي، خو اسلام آباد بیا دا خبره نه مني. په همدې حال کې ځینې کتونکي په دې باور دي چې د حقانی شبکې د مشرتابه د ځینو غړو په وشل کېدو او نیول کېدو سره دا شبکه اوس د تیر په مقایسه کمزوري شوې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د فوائد عامه وزارت چارواکي وایي د وسلوالو لوري د تخریب شو پلچکونو او پلونو او ورانو شو لارو د جوړولو لپاره لسګونو میلیونو ډالر ته اړتیا ده. د دې وزارت مرسیال د دوشنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې لسګونو پلونو او پلچکونو لمن زوړل شوی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بیا بیا ټینګار کړی چې د لویو لارو د امنیت تامینولو لپاره د دوی هڅې دوام لري. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د فوائد عامه وزارت چارواکي وایي چې پورسته کلونو کې د خښښوی ماینونو د چاودنې لقبل په لوی لارو کې ګنشمیر پلونه او پلچکونه ویجاړ شوی دي. د دې وزارت مرستیال احمد شاه وحید د دوشنبه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په لوی لارو د نامنوي د جاتیدو لامل څوار لسلوی پلونه او نږدې یو سلو شل پلچکونه تخریب شوی دي. دغه پلونه او پلچکونه تر ډیره د کابل کندهار او کندهار هرات په لوی لارو ران شوی دي. د فوائد عامه وزارت مرستیال احمد شاه وحید وای چې د دغه پلونو لورنیدو سره لوی لارې هم خرابې شوی چې په بیا جوړېدو یې 350 میلیون ډالر لګښت راځي.
بیا رغولو په حساب باندې او د مراقبت چې دغه اکاونټ چې موږ ځان سره لرو په ټول افغانستان کې دغه پلچکونه او پلونه چې ټول ویجاړ شوی دی او منهدم شوی دی تقریبا 350 میلیون ډالر ضرورت ته چې دغه ټول مشکلات دی سرکونو او دغه مشکلات چې ایجاد شوی دی دغه رفع کیدلو په حساب باندې ضرورت ته چې دا
د کابل کندهار او هرات سړک اته کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیايي ادارې په 600 میلیون ډالر لګښت جوړ شو. د فایدامي وزارت مرستيال همدارنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دغه تخریب شوی سړکونو او پلچکونو د بیا رغونې لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. موږ د دې راپور د جوړېدو پر مهال د طالبانو نظر هم وپوښت. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پلونو پورنیدو کې دوی ډېره برخه نه لري، خو کله ناکله ملګري د بهرنیو ځواکونو د وسایطو د لمنځه وړلو لپاره مجبوریږي چې د پلونو لاندې ماینونه کیږدي. خو یو شمېر کابل ښار ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه مسله وغندله او له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د مخنیوي لپاره یې جدي اقدامات وکړي. دو تنو کابل اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر خراب کار دی چې هر مسلمان تیریږي
پلونه دي او پلچکونه دي فعلاً غنه ټول د عوام خلکو ته استفاده کوي هغه ته ګټه اخلي نو په دې وجه باندې طالبان دا کم مطابق وو او دا کار ښه کار نه ده باید طالبان هیڅ وخت دا کار ونه کړي.
هڅه مو وکړه چې د دې موضوع په اړه د کورنیو چارو وزارت غبرګون هم راواخلو خو د دې وزارت مسؤلین خبرو کولو ته حاضر نه شول. تر دې مخکې د وزارت په کراتو ټینګار کړی و چې د لوی لارو د امنیت تامین د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. د افغانستان د فائدامي وزارت بیا په هیواد کې د دایمي سولې ټینګښت د سړکونو د جوړولو لپاره د کافي بودیجې موجودیت او د خلکو د همکاریو په لویو لارو کې د سړکونو او پلچکونو د حفظ او مراقبت لپاره مهم بولی.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاس وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس په لاس
وانه ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د کورنیو چارو وزارت وایي هڅې تیزی کړې دي چې د روان مریض کال تر پای پورې د خزینه پولیسو شمیر 5000 ته ورسوي. د دې وزارت چارواکو دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پولیسو لیکو ته د خزینه افسرانو د جذب په اړه جوړې شوې مشورتي غونډه کې وکړې. په افغانستان کې د حساب سوکونی وستازي هم ویل په افغان امنیتي ځواکونو کې به د ښځو شمولیت مثبتې امنیتي لاسته راوړنې ولري. تفصیل له کابل له خان محمد سین اورو.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي د پولیسو لیکو ته د خزینه افسرانو جلب او جذب د خلکو د امنیت لپاره مهم ګڼي او وایي چې لدې سره به د عملیاتو پر مهال د کورونو د تالاشیو چارې آسان شي. دوی وایي خزینه پولیس کولای شي چې په هیواد کې د روانو امنیتي ستونزو په کمولو او دغه راز د ښځو له حقونو څخه د دفاع په برخه کې هم ستره برخه واخلي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت د پالیسی او ستراتیژۍ مرستیال مسعود احمد عزیزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پولیسو لیکو ته د خزو د جلب او جذب لپاره په یوې مشورتي غونډه کې وکړه. دوه ویل هسی تیزی شوی چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د پولیسو لیکو ته د خزو د جذب پروسه چټک شي.
شش کال زموږ هدف انشاءالله د 5000 کوشش مونږ د هدف مونږ د 5000 نفر ته ورسو او انشاءالله خپل په هدف کې انشاءالله کامیاب یو. یو څه چالشونه وجود لري وخت کم دی خو خاصه توجه د مدني ټولنو د مطبوعاتو د شوراګانو پر خلکو پر ولس باندې راغو د وظیفه یوازې نه دي چې نارینه باید د وظیفه انجام کړي.
د پولیسو لیکو ته د خزو د جلب او جذب په مقصد په جوړې مشورتي غونډه کې زینو خزینه پولیسو افسرانو د یو شمیر ولایتونو د امنیت قومندانانو د مدني ټولنو او په افغانستان کې د یوناما او ایساف ځواکونو استازیو ګډون کړی وو. ویناوال ویل د خزینه پولیسو له موجودیت پرته د پولیسو ځواکونه نیمګړي دي. دوی ویل افغاني ټولنه ځانګړي کلتوري ارزښتونه لري او اکثره کورنۍ په تیره خزي غوره ګڼي چې د ضرورت په وخت کې یوازې خزي پولیسو ورشي او د کومې امنیتی قضایی او ټولنیز پیښې او یا د رامنځته شوي وضعیت په حق لوي پوښتي. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو یوې استازي جنرال ګراسیک وویل چې افغان امنیتي ځواکونه اوس مهال ښځو ته زیات ضرورت لري او ښځو ته باید دا چانس ورکړل شي چې پرمختګ وکړي او د هیواد په سوله او ثبات کې د نارینه وو ترڅنګ ودرېږي. دې دا هم وویل دوی به په دې برخه کې خپلې مرستې جاري وساتي.
My office focuses its efforts on training, assisting.
زمنګ د دفتر تمرکز پدې کې دی چې افغان ځواکونه تجهیز، تمویل او ورزو. موږ به امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړو. سو مېرمنو ته د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ګډون زمينه برابر کړي. موږ هیله من یو چې موانع د خزو لمخې لري سو دوی د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ونډه واخلي.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي وس مهال د پولیسو په لیکو کې سباندې 2200 خزي په دندو بوختې دي. دوی وایي په راتلونکو کلونو کې به دغه شمیر لس زره ته ورسوي. د کورنیو چارو وزارت څو کاله مخکې ویلي و چې د خزینه پولیسو شمیر به 15000 ته ورسوي. لدې تصمیم را ورسته سلور پینزه کسان یو لبل پسې د کورنۍ چارو وزیران شول، خدا کمیت بشپړ نکړ. کارپوهان وایي د پولیسو په لیکو کې د ښځو جذبولو ته د خلکو او کورنیو عامه پوهاوی ضروري دی.
ستاسو له پیغامونو نه،
افغانان غیرتی خلق دی، نه غواړي چې خدای نخواسته ښځه بې ستره او بې عزته وي. که داسې یو موقع مساعده شي چې زنانه ځان ته وظیفه ولري او د نارینه سره په یوه سنګر یا په یوه خونه کې نه وي، هر افغان کولی شي لکه ملالۍ غوندې چې جهاد وکا او خپل وطن ته خدمت وکا.
یا خدا جامع خلک امدسی فکر کوي پولیس تراش دی خراب زیده. پولیس نن سبا سواد نلري، باید هر اوزه کې یا با سواد پولیس وساتو، با سواد قماندان وساتو چې خلک خدمت ته حاضر آمده سي.
در افغانستان خلک تر اوسه زیاتره خلک بی سواد دي، دونه فهم درک نلري چې دا زنانه پولیس ته واسطه وي.
زموږ پولیس سمې خدای پرست دي، دندوس دي، افغان پرست دي، خلک ډېر توجه کوي پولیس ته.
د افغان پولیسو په لیکو کې د قزینه پولیسو د شمولیت په اړه مو د یو شمېر عام افغانانو څرګندونې اوریدي. زموږ غلازادې راډیو نو اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 خبريږي. یادونه کوو چې د ماښام له 2 بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. وستا صدای رادیو ته کوکی په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ورځ ولمانځل شو چې پکې د ملګرو ملتونو پورې اړوند دارو د خپلو اهداف او کارونو په اړه ځوانانو ته معلومات ورکړل. له ننګرهار پرې د شاه محمود شینواری راستولې رپورت اورو.
په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ یونامه د زران افغانستان ټولنې په همکارۍ د التقوا پوهنتون د غونډو په تالار کې د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ونمانځله چې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو استازو، استادانو او یو شمېر محصلینو پکې برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې د یونما دفتر مطبوعاتي مسؤل شفیق الله واک ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل دا لومړی ځل دی چې یاد نړیواله ورځ په ننګرهار کې نمانځل کېږي. نوموړي وویل چې په دې نمانځغونډه کې د ملګرو ملتونو پورې د اړوندو بېلابېلو ادارو استازو د خپلو دندو او تر سره کړو خدمتونو په اړه د غونډې برخوالو سره معلومات شریک کړل.
نو په ختیځ ولایتونو کې د لومړي ځل چې موږ د غورزون منځله او د دین منځله د پاره د دې پاره چې بهتره غي ورکو خلکو ته موږ د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو استازي را بللو چې د خپلو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. لکه د یونیسف د ادارې یا د یونیسیار اداره چې د کډوالو اداره د مهاجرینو ته او داخلي بزای شو خلکو برخه کار کوي، یا د ان ډی پی اداره چې د ان ډی پی یو ډیره زیاته پراخه اداره ده چې مثلا په بیلابیلو برخو کې کار کوي.
د غونډې ترتیبون کې او د زلان افغانستان ټولنې مشر انعام الحق احساس وویل له دغه ډول غونډو د جوړولو څخه هدف د ملګرو ملتونو د موخو په اړه د ځوانانو پوهول دي.
هدف دغه د چي د ترسو ځوانان په دې پوهیږي چې ملګرو ملتونو اهداف څه دي، دغه اهداف په خطر جوړ شوی د وسره د وین اداراتو کوم ایجنسی نه دي چې هغه د افغانستان کې فعالیتونه کوي. لکه نن چې د یونیسف ادارې خپل دلته خپل اهداف وړاندې کوي چې موږ دغه اهداف د لپاره کار کوو. یونیسف خپل اهداف خو دل دې سمره کار کړي او سمره لاس راوړنه لري. ګټې دغه دي چې ترسو ځوانان په دې پوهیږي چې دغه ادارات څه کوي او څه د لپاره کار کوي.
د غونډې یو تن ګډونوال او د ننګرهار د ځوانانو امیرت ماوین عبدالرحمن بیا د ملګرو ملتونو پورې د تړلو ادارو هڅه وستلی ولې پر سیاسي نمائندګۍ نیوکه وکړه چې د گاونډي هیوادونو سره د افغانستان پر روانو سنځو ځان خبروي او د دې سنځي د مخنیوي لپاره هیڅ نه دی کړی.
نه گاونډيانو سره چې موږ سم جنجالونه دي، ملل متحد هیڅ رول نه دا کوي. لکه ایران مداخله کوي، پاکستان مداخله کوي، میزایل روزانه په کونړ باندې په نورو ځایونو باندې میزایل بریدونه دي. د خپل رول چې څومره دا کول او رول دی نه دا کوي چې لاړ شي او سره خبرو کې جرأت د افغانستان سره سنځي لري راشه د خبرو اترو د لارې خپل مشکل حل کا.
د یونما دفتر مطبوعاتي مسول شفیق الله واک بیا وویل چې دوی په تیر کې د ننګرهار د ولسونو هغه اندېخنې چې د پاکستان راکټي بریدونو په اړه لري له خپل مشانو سره شریکي کړي او هغه د مسله په نړیواله کچه مطرح کړي ده.
د راکټي بریدونو په اړه ز په خپل لري شاهد ما چې څو ځلی دا موضوع زمونږ د دفتر له خوا د مرکز سره شریکه شوې ده او یو ځلی حتی چې د ملګرو ملتونو زمونږ د یونما دفتر رئیس کنر ته تلو اول ته کنر د والی صاحب سره وکتل ال تسپینګری راغلی دا موضوع مطرح شو زمون د دفتر مشر دا موضوع یاداش کړه او دای بیا په نیویارک د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مطرح کړل هغه ته دا غږ رسول شو دی
د یونما دفتر د معلوماتو لمخې د اکتوبر 28 نیټه د ملګرو ملتونو د نړیوال ورځ سره برابر ده چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې هر کال دا ورځ منځل کیږي او د همدین منځغونډو لارې د خپل موخو او لاستراړونو په اړه خلکو ته معلومات ورکوي
دوستانو په همدې ځای د دې خپرونې پای ته ورسېدو زموږ د نن ورځې یو بل نیم ساعت خبرې مجله لا په سټوډیو کې پاتې ده چې سلطان محمد سروري د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی.